ګاونډو ترمنځ د واده په محفلونو کې ډزې کېږي، حتی هغه ډغ ډزې خپل منځ کېږي. په نتیجه کې دوه یا درې کسان د یو بل غړ نه مړه کېږي. دا مسله اوس یوازې هغه پسې نه ده، محدوده په اطراف پسې، او زیاتره ښاري خلک چې هغې ښار کې دي یا د لوړ پوړو چارواکو زامن دي، هغوی ډېر وخت د هغوی زامن د خوشحالۍ په ورځو کې، په اخترونو کې، په ودونو کې، یا په هغه ورځو کې چې د دوی د کوم مشر د مرګ تلینی، هغې ورځو کې ډزې کوي. اگر چې هغه ورځ د دوی دپاره د هغې مړي پاکې د دعا ورځ وي، خو دوی په ډزو په هغه باندې لمانځي چې هغه هم ډېرې بدې پایلې لري.
ظاهر څراغ وایي حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د هغو کسانو مخه ونیسي چې د خوښیو په محل هوایي ډزې کوي. نوموړی له ځوانانو هم غواړي چې د ډزو پر ځای د خپلې خوښۍ په اتڼونو ونمانځي.
حکومت نامه مغختنه هم دا ده چې تر څو په دې برخه کې پلټنه وکړي، هغه کسان چې دا کارونه کوي، او یو قانون وضع کړي. هر هغه څوک چې په واده کې ډزې کوي، هم په نورو خوشحالۍ کې ډزې کوي، باید مجازات شي. زما په اند باندې دا خوشحالۍ مونږ تاسو په ډزو سره لمانځل دا په معاصر دوره کې ښه کار نه دی، او په کار داسې ده چې دغه خوشحالۍ مونږ تاسو په نورو ملي دودونو سره ولمانځو. زه وایم چې راځئ د دغو خوشحالیو چې د خوشحالی مونږ تاسو په دې ډول سره لمانځو، راځئ بدیل لارو ته وګورو. مونږ تاسو په هیواد کې ډېر ښکلي ښکلي دودونه لرو، ښه بېلګه یاتان. که چېرته مونږ تاسو دغه خوشحالی ولمانځو سره په ډېرې مینې په ولولو سره، د هیوادوالو ته مونږ تاسو د خوشحالۍ پیغام ورکوو. راځئ اتڼونه وکړو، راځئ چې میلې سره وکړو، راووځو، شور سره جوړ کړو، او نورې نورې لارې هم شته چې مونږ تاسو کولی شو چې دا بریا په دې ډول سره ولمانځو.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان خوشحالی په هوایی ډزون مانځي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي، په همدې اړه مو له مدني فعال خان ولی عادل سره چې په دې برخه کې یو کمپاین هم پیل کړی مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. عادل صاحب، کلمړی دار ته وای چې ولې ځینې ځوانان اوس هم خپل خوشحالي په هوایی ډزو سره مانځي، یعنی کله چې دوی په کور کې و خوشحالي وي یا عمومي و خوشحالي راځي، لکه اختر یا د ویلو به بریا وي، دوی را پاتېږي او بیا هوایی ډزې کوي.
لبد مرغه په افغانستان کې د ډیرو نورو بدو د دونو رواجونو ترڅنګ یو د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایی ډزې کول دي چې متاسفانه یو شمیر له دې نه خوند اخلي. بلې لټ زما په نظر چې خلک په د خوشحالۍ په مراسمو کې هوایی ډزې کوي یا خپلې خادۍ په هوایی ډزو سره لمانځي، هغه دا دی چې مونږ متاسفانه یو جنګي ټولنه یو. مونږ له ماشومتوبه د ډزو سره بلد یو. مونږ کله چې دنیا ته راځو په مونږ باندې ډزې کېږي. په مونږ کې چې کله یوه خوشحالي رامنځته کېږي، مونږ ډزې کوو او په همدې ډزو باندې بیا وژل کېږو هم متاسفانه. یعنی زمونږ ټولنه کې توپک ډیر مشهور دی، ډزې ډیر مشهور دي. د توپک کارونه د ډیره عامه سوې ده، او په دې ټولنه کې جنگ د دې لامل ګرځېدلې دی، وژنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې خلک په یو ډول توپک نه ډېره استفاده وکړي، حتی په خپلو خادیو په خپلو خوشحالیو کې توپک راګټ کړي. له ځزوالې له تشدد سره یو ډول مینه، یو ډول لیوالتیا، هغه د دې لامل کېږي چې مونږ په یو ډول ځان ته بهانه پیدا کړو چې د خادۍ په مراسمو کې هم یو بد څه چې هغه ډزې کول دي، په دې سره خپل خادي او خپل خوشحالي ولمنځو.
عادل صاحب، یو خبره دا هم کېږي چې مثال دغه ځوانان غواړي نورو ته ځان وښيي، مثال د دوی شاوخوا چې څوک دی، کلیوال، تربرونه، خپلوان یا پارځای کې چې کوم خلک دي، د دې لپاره چې دوی هغوی ته ځان ښودلې، د دې لپاره هم دا کار کوي چې د خوشحالۍ په محل هوایی ډزې وکړي.
دوی د توجه او د پاملرنې تیږي دي. دوی سخت اړتیا لري چې د خلکو پام خپل ځان ته راوړي. اغه یو ډول خپل اغه داخلي احساسات یو ډول څرګند کی. یعنی کچیر په یو کورنۍ کې د خادي مراسم تر سره کیږي، او دغه کورنۍ داسې کورنۍ وي چې ډزې کول پکې دود وي، او دوی ډزې ونه کی، په یو ډول نه یو ډول دوی ته ځان بد ښکاریږي، دوی ته ځان کم ښکاریږي، او دوی نشي کولی اغه خپل لوی، خپل کاذب غرور په یو بل ډول سره خلکو ته وخی او وړاندې کی. خلک په دې سره غواړي یعنی خپل مهموالی، خپل لویوالی، خپل غرور ثابت کی، یعنی مونږ داسې یو څوک یو چې زمونږ په کور کې یو څه شوي دي.
نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ څه باید وشي چې ځوانان له دې وروسته په خوشحالیو کې هوایي ډزې ونه کړي؟
زه فکر کوم حکومت، دینی علما، معلمین، مدنی فعالان، قومي خلک ټول باید په یو غږ او په یو لاس د دغه ناسم دود پر وړاندې جدي، کلکه او اساسي مبارزه وکړي او په دې پوه سي چې دا یو غلط دود دی او باید د منځه یوړل سي. همدارنګه حکومتي ادارې، خاصتا امنیتي ارګانونه، باید د هغو کسانو پر وړاندې جدي قانوني چلند وکړي چې هغو د خوشحالي په نوم وسله کاروي، توپک کاروي او هوایي ډزې کوي، چې د همدغو ډزو له امله متاسفانه نه یوازې دا چې د دغو ډزو غږ په خلکو باندې ډېر بد لګېږي، یعنی له روحي پلوه خلک زیانمن کوي. باید دغو انسانانو ته چې هغوی هوایي ډزې کوي د خوشحالي په نوم، هغو ته د یوې بدیلې لارې په اړه فکر وکړي، یعنی داسې لارو چارو په اړه فکر وکړي چې که ځوانان یا خلک د خوشحالۍ په نوم ډزې نه کوي څه کوي؟ بالاخره د هغه عوض ورته وړاندې کړي، د هغه بدیله لاره ورته وړاندې کړي. یعنی کله چې بدیل ایجاد سي او هغه خوند سي خلک یې په ډزې کې ګوري، هغه خوند په یو بل بدیل کې ګوري، زه فکر کوم ډزې به بیا د ښادۍ په مراسمو کې نوي موجودې.
درنو اوریدونکو، دا وا د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په تیره نږدې یوه میاشت کې په افغانستان کې د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته رالېږدوي 11 ځلې په نښه شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دوی کې ډېری پایې یا بشپړ ډول له منځه تللې او یا هم قسمن تخریب شوي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ پر بشپړ نړېدونکو پایو د دوی نږدې $100,000 لګښت راشي، خو هغه چې قسمن لګېدلې هم لګښت زیات دی. خدا پایی ولی پنخ حقیقی؟ آیا دا یو ترهگریز عمل ده که نه نور اهداف لري؟ په دې او نور مهم موضوعات مو د افغانستان د برېښنا شرکت لویان محمد هاشم سنگر نیازی سره خبرې کړي. یازر صاحب، خر اغلاس ازادي راډیو ده.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
په تیرو یوه میاشت کې په زلونو باندې خلکو ولیدل چې دا برېښنا پایې په نښه کېږي. اول که په ټوله کې د هغه ارقامو په اړه باندې په تیرو یوه میاشت کې چې په نښه شوي وغږېږو، څومره زلونه او څومره پایې؟
ټول تال په دغه وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا او همداراز د روښنایو دښمنانو لخوا د برېښنا دیارلس پایې په بمونو باندې زول شوي او نړېدلې دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي، د بیرته رغېدو باندې شاوخوا $100,000 لګښت راځي. او په دغو 11 پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر پرې زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی، هغه بیرته ژر رغېدلی دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي، ځینې یې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلي دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بې برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي، هغه هم بې برېښنا شوي دي او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بېرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا
دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چون شرکت دی، طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په د ماتې په حالت کې و، د شکست په حالت کې و، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بېرته په پښو ودرو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړیږي.
فکر کوي نیاز صاحب چې دا یو تر هغریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او پامدار ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مې غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعه تاسیسات کې د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملی وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار اوسي او همدار از په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده. چون هیوادونه معمولا ملت جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه
مسئولیت په دې برخه کې. خو هغه اندېښنې چې تاسو د افغانستان امنیتي بنسټونو ته سپارلې، کوم ټکي پکې یاد شوي دي؟
همدا ټکي پکې یاد شوي چې دوی د برېښنا د تاسیساتو امنیت وساتي او هغوی چې د برېښنا تاسیسات ړنګوي هغوی دې ونیسي، هغوی دې وپېژني او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
هغه لومړنۍ او ابتدایي څېړنې چې د افغانستان برېښنا شرکت کله سیمې ته ورځي او معلومات کوي چې پایا نړیدل ده، هغه ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څه ډول دا کار کیږي؟
خوب، ابتدایي څېړنې همدا دي چې هر پایا څلور فاونډیشن لري، نو د هر فاونډیشن لاندې ماین ایښودل کیږي او هغه په ماین باندې لزول کیږي، بیا پایا چپه کیږي. او په زیاتره مواردو کې درې ماینونه درې فاونډیشنونو ته د پایې درې برخو ته ماینونه ایښودل کیږي چې هغه درې برخې ونړول شي، دا بله برخه په خپله پایا چپه کیږي، دا وسانول کیږي.
ملتونو بحث وړاندې مطرح شو نیازی صاحب، هغه سیمو کې چې دغه پایې نړول کیږي تر ډیره پورې د ترهګریز تهدید لاندې نه دي، تلوار ګواخ لاندې، یعنی د حکومت تر اغیز لاندې هغه سیمې شته. فکر کوي چې ولې د خلک بریالي کیږي چې هلته ولاړ شي؟
سوال همدا ده، دا ښه پوښتنه ده. مونږ بار بار له خلکو غوښتي چې حداقل نیکمرغه ملتونه هغوی دي چې له خپلو ملي شتمنیو او له خپلو ملي تاسیساتو نه ساتنه کوي. حداقل کدی د لاس په ذریعه نشي کولای چې د بیکار معنی شي، په دې خو کولای شي چې نږدې پوستې ته خبر ورکړي، نږدې امنیتي ارګان ته خبر ورکړي، دا موضوع د برېښنا له اړوند ادارو سره شریکه کړي او د دې وطن د دښمنانو په پېژندنه کې همکاري وکړي. موږ چې د نړۍ ستر هیوادونه ګورو، هغه د خلکو او حکومت د ګډې همکارۍ په نتیجه کې هغه د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نن نورو هیوادونو ته برېښنا ورکوي، د نورو هیوادونو لاسنیوی کوي. موږ هم افغانستان هم 3000 کلن تاریخ لري، هم په فرهنګي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په دې سیمه کې د شتون په لحاظ باندې. نو له هر کوم تمه ده چې په دې برخه کې رغم در رود لري او ولو به وي، تر څو دوی هم د نورو خلکو په څېر د برېښنا له اړخه په نورو برخو کې مرخه او ښه ژوند ولري. اجازه ورنه کړو چې زمونږ ماشومانو لشوندو نه دی خندا وتښتوي. دا زمونږ غوښتنې دي، له خلکو سره شریکوو، بار بار مو شریک کړي دي او ستاسو له لارې هم له خلکو دا غواړو چې په دې برخه کې همکار واوسي او تر څو موږ په راتلونکي کې د دا ډول پېښو شاهدان واوسو.
اوس خو امنیتي ارګانونه نیازی صاحب نشي کولای چې د هر یوې پایې سره یوه امنیتي پروسه جوړه کړي تر څو امنیت خوندي کړي. خو په ټوله کې د یو پلان را جوړولو او یاد داسې یو پلان اړتیا لیدل کیږي چې د دغې ستونزو مخنیوی وشي. د هماهنګۍ په برخه کې یا د همغږۍ په برخه کې د لیوستا کارونه به څه وي؟
اوهو، پوهیږو چې یعنی په فزیکي لحاظ باندې موږ نشو کولای چې هرې پایې ته یو سرتېری راوځو کو، ولې امنیتي ارګانونه یوازې د فزیکي امنیت مسؤلیت نه لري، دوی کشفي او استخباراتي کارونه کوي. دوی باید د کشفي او استخباراتي پلانونو او کارونو لارې د دښمنانو د غرضول پلانونه شند او خونسا کړي. موږ د افغانستان برېښنا رهبري له امنیتي ارګانونو سره په نږدې کې په دې باندې کار کوو چې په راتلونکي کې څه ډول وکولی شو د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسو.
د مالی زیان کله چې تاسو هغه جبرانوي، بیا آیا بوج بیرته مشترکینو ته یا هغه چې ستاسو مشتریان دي هغوی ته راوځي؟
نه، بوج خو طبعا کله چې برق پرې شي نو خو زموږ مشتریان برق نه لري، برېښنا نه لري، نو په هغوی باندې هم مصرف لګښت نه راځي. او کله کله داسې عامه ذهنیت دا شی تداعي کېږي چې ګویا له یو شمېر خلکو نه د برېښنا د لګښت پیسې نه اخیستل کېږي، هغوی نه ورکوي، هغوی زورور دي، بلکې دا په نورو خلکو په غریبو خلکو باندې له هغوی نه اخیستل کېږي، هغوی باندې چارچېږي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، ځکه چې د مشتری او د برېښنا شرکت ترمنځ د محاسبې معیار چې ده هغه میتر ده د برق. څومره چې میتر ودرځي د هغو درجه معلومیږي، نو په هماغه اندازه د میتر محاسبه کوی شي چې باندې څومره لګښت راغلی، ځکه چې د لګښت دغه کټګوري معلومه ده، اوله دوامه دریمه چې له اوله نه له صفر نه تر سلو پورې 2,000 افغانۍ دي، بیا له یو سلو یو نه تر 200 پورې 3.5 افغانۍ دي، 15 افغانۍ دي. همداسې برف سرازي نو په هغه کې ستونزه نه شته، او هغه هېڅ ډول پکې سوی تفاهم نه راځي، او زموږ هېوادوال دین په دې باندې شک نه کوي.
سینازیه صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې لرم. آیا په ځینو سیمو کې مانی چې د اختلافي مسایلو له کبله پای نه اړول کیږي؟
زمنګ برېښنا شرکت تر اوسه پورې په دې مورد ځینې موافق اطلاعات نه دي ترلاسه کړي چې دا وښیي چې په ځینو سیمو کې د اختلافي موضوعاتو یا هم د ناسالمو سیالیو له کبله دا کار وشي. خو زمونږ ویل هم دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښوي، له هغوی نه اسانتیاوې اخلي او هغوی ته د فخې په ځای غم ورکوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او زمونږ لخوا نه مردود دي.
زما وروستۍ پوښتنه، د دې اعمالو د دوام پر مهال به د برېښنا شرکت مسؤلیت او همدارنګه راتلونکی پلان څه وي؟ او همدا ډول که چیرته دوام وکړي دا مسایل او بلاخره هر شپه د خلکو کورونه تیاروي، افغانستان پر برېښنا شرکت د خلکو باور ته څومره زیان رسولی شي؟
طبعا گرچه در افغانستان خلق درنخ ندک خلق دی، در درناوی خلق دی، اوی خودی پوهیگی چه در برهنا شرکت کار کون کی دشته پر محال داختر در قدره و رزیز ما پشمول زنون در مدوات و در همکاران پشمول تخنیکی تیم خوم پامغا لحظه که چه او زنه که چالده نوشی او در برق پایه و نریگی در استیم ترسیگی او جر ترجر خود سروی که او پلان جوری که چه شرایط مساعد وی نسان دستی کار پیلوی. نو زمانی رافتون که پلانون هم دادی چه لامنیتی ارگانون سر گریه لحظه کو پلانون سر جور کو او دار و پیخ در مخنیوی لپاره لازم اقدامات وکو. طبعا برسنا در اصانی بشریت تر دیر مهمه نمرانه ارتیا ده، برسنا دیر کارون ناشونی دی، نو برسنا عرینه ده. خو یو ډار هېوادوالو ته ورکوو د برېښنا د رهبرۍ په استازیتوب چې که هر څومره د دې وطن دښمنان هڅه وکړي چې زموږ برېښنا ونړي، زموږ د برېښنا مزي پرې کړي، زموږ د برېښنا پایې ونړي، موږ به بیا جوړوو، موږ به بیا جوړوو تر څو خپلو خلکو ته برېښنا ورسوو او د دې کورونو په برېښنا روښانه وساتو.
افغانستان د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی له تاسو ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ، تاسو نه مننه. آباد اوسئ.
ناش لگی ماں باندھ داخل کو رو ناش لگی